خوشحال راډیو ته غوږ یاست. په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهلی بجې شو. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اوونیزه خپرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې نړۍ خبرونه. په کورما کې د شینګاک اوسیدونکو او مقولو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. پېښور های کورټ له لوړ پوړو چارواکو څخه د خیبر پښتونخوا د خراب امنیت په اړه سپیناوی غوښتی دی، او اسرائیل وایي چې د غزې په جنوب کې د عملیاتو پر مهال د حماس ډلې مشر یحیی سنوار وژلی دی. بشپړ خبرونه. روغتیایي چارواکي وایي چې د کورمې د شینګک او مقبلو اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاړه چنار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیگا مشال راډیو ته وویل چې په نښته کې اته تنه ژوبل شوي هم دي. دی وایي چې په ژوبلو کې د یو روغتیایي وضعیت خراب دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. تر اوسه د نښتې لامل معلوم نه دی، خو دواړه لوري یو بل په پیلولو تورنوي. د کورمې انتظامی لا د پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 12مه د مقبلو د ګاډو پر کاروان په حمله کې 18 تنه وژل شوي ول. د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیزه جرګهګۍ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د امنیت خرابې وضع په اړه سپیناوی غوښتی دی. هغې جرګهګۍ پرون په پېښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه، او د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي مومند مشال راډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې وکیلان، قاضیان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي.
زمون په صوبې کې د لا اینډ آرډر سچویشن ډېر خراب دی او ور سچویشن دی. په دې حالت کې زمونږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سب آرډینیټ جوډیشری دي انډر د تھریټ دي، اوس اقدامات نشته د ګورمنټ طرف نه.
مومند ویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو کې د امنیت وضع دومره خراب شوی چې د ټانک او جنوبی وزیرستان عدالتونه ډیره اسماعیل خان ته انتقال شوی دي. پېښور های کورټ دا اورېدنه تر هغې یوه ورځ وروسته کړې ده چې د صوبې د وکیلانو ټولنې په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړ، او ورڅخه یې وغوښتل چې له صوبایي او وفاقي چارواکو څخه د سپیناوی وغواړي. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل مشال راډیو ته وویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. وروسته د پېښور های کورټ جرګهګۍ له صوبایي او وفاقي حکومتونو څخه د لیکلي ځواب غوښتنه وکړه، او اورېدنه یې د اکتوبر تر 23مې وځنډوله. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ناامني خورا زیاته شوې ده، خو وفاقي او صوبایي حکومتونه او پوځ وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره دی د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو 12مې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې د سوداګریزو محدودیتونو له وجې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو کاروبارونه او ژوند اغېزمنېږي. دوی ویل چې حکومت دې داسې اقدامات وکړي چې د دواړو خلکو تګ راتګ زیات شي او پاکستانیان په افغانستان کې پاګوډه وکړی شي. شیرپاو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې د ترانسپورټرانو، سوداګرو او ولسي وګړو لپاره سفري او د دخولې لنډمهالي اسناد لرل لازمي کړي، او د مالیې زیاتې کړي دي چې ورسره د تورخم او چمن په ګډون پر بیلابیلو لارو دوه اړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. د پاکستان حکومت هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد لپاره اړین بولي. اسرائیل ویلی دی چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر ډله بولي مشر یحیی سنوار وژلی دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کټس پرون وویل چې سنوار په غزې تړانګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. دوش پیت کلن سنوار پر اسرائیلو د 2023 زیږیز کال د اکتوبر 8 د حمله طرح بلل کېده. هغه به ساره برید په فلسطینی تړانګه کې د اسرائیلو د رواني جګړې لامل شو. اسرائیلي ځواکونو هم پر خپل رسمي اکسپانا یا ټویټر د سنوار وژنه تایید کړې چې ورسره په څه کم درو میاشتو کې ایران پلاوی حماس ډله د دویم وار لپاره بې رهبره شوه. نوموړی د جولای په پای کې د حماس د پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر مقرر شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایډن بیګا جرمني ته تر رسیدو او له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته ویل چې په غزه کې د اوربند پر لوري د تګ وخت راغلی دی. نوموړي وویل د جګړې د پای او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کولو وخت دی. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په راتلونکو ورځو کې منځني ختیځ ته ولاړ شي چې د یرغمل شویو کسانو او په غزه تړانګه کې د اوربند موافقې د عملي کولو پر لارو چارو بحث وکړي. د خبرونو پای لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شینګک د وسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي او اته ژوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د یو ژوبل کس روغتیایي وضعیت خراب دی. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. دواړو خواوو پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. طارق اورکزی تفصیل لري.
په کورما کې د شینګا کوسیدونکو او مقبلو ترمن د انخطو پر وخت له دواړو ډلو دولس تنانو ته مرګ ژوبله اوختې ده. د پړچنار هیډ کوارټر هسپتال مشر میر حسن جان پر 18 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي د زیارت پورز اچانک د بسو پر مقام دواړه ډلې په خپلو کې ونخلېدل چې پکې ځاني زیان شوې. جان زیاتوي په انخطه کې شوی یوازې هسپتال ته له شینګک دوه مړي او 15 زخمیان راوړل شوي چې پکې د یو زخمي حالات ښه نه دي او باقی لا خطر بهر دی.
ټوټل 7 کسان مزدیګر نه ونی ستر سو فار متریسیو شوی دی چې دوه ډډ باډیز وو 15 کسان چې کوم هغه کې انجرډ وو. نو تقریبا سم مزدیګر ټیم باندې دا واقع شی وو متره نتیجې کې به دا 7 کسان ریسیو شوی دی.
په کورما کې دان خطا تر هغه شوی چې پر 12 اکتوبر د مقبلو پر کنوایي د برید لا عمله ولستنان مړو او تلسو زیات زخمیان شوي. که څه هم د انخطې پیل د شینګکو او مقبلو ترمنځ وشولو خو وروسته بیا په دغه کې د کونج الیزو او نستیکوډ خلکو هم برخه واخیستله. د شینګک ځایي مشر حاجي زمین حسین مشال لډیو ته د جمعې په شپانه وخت ویلي په بسو کې د توتک دوه تنان وریجې په ریبلو لګیا ول چې ورباندې په موټرسایکل راغلیو کسانو برید کړی. د حسین په خبره په برید کې یو تن وژل شوی خو بل د ډزو پر وخت د زړه اټیک راتلو له کبله مړ شوی دی. حسین دا هم ویلي کله چې په سیمه کې برید وشولو نو سمدستي چیغه په ګړیدلو له کورونو خلک راووتل او پر برید کوونکو او د هغو په دفاع کې پر ناست ملګرو ډزې پیل کړې چې داسې جګړه پیل شوله. ځایي مشر زیاتوي که څه هم د مقبلو سره د دوی د ځمکو شخړې شته خو معلومیږي دا چې مخالف فریق پر کنوایي د شوي برید بدل اخیستلو لپاره ورباندې دا کار کړی دی.
ځمکې لنجې خو خیر شته دي خو لکه هغه خو عدالت کې چلیږي مقدمې خو د څو ورځې مخکې یو هغوی هغه کې مې چا برید کړی وو بیا ورکې هغه ګوډو کې کسان مړه شوي دي که نه نو کېدای شي هغه بدلا بې اخیستلم.
بلخوا د مقبلو یو مشر فضل رحمان مولا دا الزام ردوي او وایي په سیمه کې دوی په اقلیت کې دي نو داسې څنګه پر مخالف فریق یرغل کولای شي. فضل رحمان مولا مشال رډیو ته د جمعې پښپا ویلي په سیمه کې پر مسافرو تر شوي برید پس د شینګک نستیکوټ کوانجلزو پر خلکو فشار راغلی چې د هغې مخه اړولو او خپل ځانونه مظلوم ثابتولو لپاره د جګړو پیلولو هڅه شوي. مولا زیاتوي د زیارت په ماسپخین د دوی د 1400 او 1800 کالو دوه شپونکیو خپلې غواګانې څرولې چې ورباندې برید وشولو او بیا چې کله مقبل خلک راووتل نور سره جګړه پیل کړله.
پټي وقسا کلی وقسا غټمان وقسا بیا دې موږ دغه ځنه دوه کسان وقسا بیا موټرسایکل نه هلته سپرو وقسا چې دلته بالکل یې موږ نږدې ابودي نشته وسره بیا هلته دوی نه بزونه وقسا دا ډېره د حال نه لرې خبره ده.
د شینګک په جنوب کې شاوخوا 2 کیلومتره په فاصله د مقبلو پر علاقه د مهاجرینو کیمپ دی چېرته کې سمو دا وړاندې یو اف سی کلا هم جوړه شوې ده. که څه هم تر شپې ناوخته دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړي، خو په منځ کې د اف سي کیلي د موجودیت له کبله جنگ هغلته شدت نه دی اختیار کړی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیز جرګهګۍ پروند خیبر پښتونخوا پر امنیتي وضع اوریدنه کړې ده. د صوبې د وکیلانو ټولنې د اکتوبر پر 14 په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړی و او ورڅخه غوښتي ول چې لوړپوړي چارواکي دې وروغواړي او ورڅخه دې د خراب امنیت په اړه سپیناوی وغواړي. د وکیلانو ټولنې مرستیال مشر مشال راډیو ته ویل چې د نامنۍ له وجې د وکیلانو، قاضیانو او عدالتي کارکوونکو چارې اغیزمنې شوې دي. سرکاري وکیل وایي چې ژر به د امنیتي اقداماتو په اړه عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. غلام غوث تفصیل لري.
په پېښور های کورټ کې د عدالت مشر قاضي اشتیاق ابراهیم او وقار احمد باندې مشتمل دوه تنی بنچ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د هغه ریټ پیټیشن اوریدنه وکړه چې پکې په صوبه کې په خرابه امنیتي وضع او په خصوصي توګه په جنوبي ضلعو او کورم کې په روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه شوې وه. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د ټولنې مرستیال مشر او د دې قضیې وکیل صادق علي مومند د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته وویل:
ریټ کې زموږ مقصد دا دی چې زموږ په صوبې کې د لا اینډ آرډر سچویشن ډېر خراب دی او ورس سچویشن دی. په دې حالت کې زموږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سبورډینیټ جوډیشری دي انډر د تھریټ دي، اوس اقدامات نشته د ګورنمنٹ طرف نه. مونگا دی کی صوبائی حکومت پارٹی کڑے دے آئی جی پی، چیف سیکرٹری اور انٹیریئر منسٹری فار دا فیڈرل گورنمنٹ، خصوصاً جنوبی اضلاع کے دا ٹانگ، کلاچی، دربن، ساؤتھ وزیرستان، دا ٹول عدالتوں نا دا سیکیورٹی پواج چکم دے مین سٹی یعنی ڈی خان تا شفٹ شوا.
پا پیخور ہائی کورٹ کی دا پختنخوا دا حکومت پا استازی توب دا صوبے مشر وکیل یا ایڈوکیٹ جنرل شاپیسل عثمان خیل دا امنیت سمولو لپار دا صوبائی حکومت دا گامونو پا اڑا عدالت تا تیر ورز معلومات ورکرل. شاپیسل عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د حکومت لخوا په دې لړ کې عدالت ته یو تحریری ځواب هم وړاندې کوي.
دې باره کې چې مونږ کم ګامونه غشتي دي، کم دغه فیصلې شوې دي، دغه باره کې مونږ نه دغه نوټیسز دا راکړی دی او دغه غوښتي دي، جوابات غوښتي دي. نو الته چې کم کم مونږ کارونه کړی دي، هلته مونږ د پولیس لپاره چې کوم تعداد د هغې زیاتولو دپاره مونږ چې کوم فیصلې کړي دي، دکه شانتې ډېر نور هم داسې سیزونه دي چې کوم صوبایي حکومت کړي دي، د هغې جواب به مونږ تحریري شکل کې انشاءالله هغه جمع کوو به او عدالت په نوټس کې مونږ دا خبره هم راوسته چې دا خو دا سیزونه خو ټول مونږ ته په وراثت کې ملاو شوي دي، مونږ گامونا غشت دی، اگر با مونگا انشاءاللہ کمینگ ڈیٹ ماندی جمعہ کو دا خیر سلام.
پېښور های کورټ د بار کونسل د وکیلانو او د سرکاري وکیل د دلایلو د اوریدلو وروسته د امنیت په اړه په دې قضیه کې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته د تحریری ځوابونو راوړلو نوټس هم جاری کړو او د دې کیس نوره اوریدنه یې د اکتوبر د 3 نیټې پورې وځنډوله.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو 12مې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې حکومت دې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت موضوع جدي ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې اسلام آباد له افغانستان سره پر لارو محدودیتونه او دا راز مالی او محصولونه زیات کړي دي چې له وجې یې دواړخیزه سوداګري اغیزمنه شوې ده. پاکستان هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. دا راز حکومت وایي چې امنیت ته ژمن دی او د دې لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي په مغربي سرحد دی د تجارت لپاره کار وشي چې دې سره به د دواړو غاړو د پښتنو ژوند ښه شي.
دا همسایه ملکونو سره خصوصا افغانستان سره زمونږ غرونه دي، پښتانه اخوام دي، دا وی د خیر مونږ موادو چتاو خو په بارډر باندې چې رقم رکاوټونه دي دا غي په وجه زمونږ د خلکو روزګار په غي باندې متاثر کیږي، دا غي متاثر کیږي. په خپل داسو اختلاف په خپل ځای باندې خو کم از کم دا تجارت د دواړو ملکونو زمینس کې ضروری ده. دا غزه کو مریضانی اگر راشی دلتا علاجو کی زمونگا خلق لاشی علتا سا انویسمنٹو کی
نموڑی دیاد گوند دولس میکلی زی دا منظر پوخت دا اکتوبر پا ولس ما وطن کور پی خور که دا گوند پا لویان غنده که دا هم ویلی دی دا ترهگره نا تر طول و زیاد متاثر شیبی خلق هم دا دیورین کرخی دوار و غارو تا پختانه دی آفتاب شیرپاو چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او په مرکزی حکومت کې د داخله چار وزیر هم پاتې شوی ویل پاکستان کې د ترهګرۍ د وجې نړیوال نه غواړي چې ګینې دلته راشي او کاروبار وکړي.
چین هم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې حالات ټیک نه دي. دلته خپل باشندګانو ته ویلي چې دې صوبې ته بتاسو نه ځای، دلته به انویسټمنټ نه کوي. نہ دا زمون دا پارا دا فکر خبر رہا، نہ بامر مجبوری پختانہ کو پنجاب سنتجی نال تا دو نمبر سٹیزن پشانتے دی گڑنے کی گی چوکی داری والا ورکی بوٹ پالش دا پارا ادا صورت حال زما پا خیال دا دے قوم چچا دے قوم دا پارا دے ملک دا پارا قربانی ور کرے رہا چچا دا امن مانے ہمیشہ چوک دا خپل روایات پاسداری کئی دا ہوئی خدا صورت حالی نو دا مونږ ته قابل قبول نه دی.
د آفتاب شیرپاو اشاره هغه پیښو ته وه چې څه میاشتې وړاندې د دسو ډیم کارکوونکو چینایانو او وروستو په کراچۍ کې د چینایانو وګړو په ګاډیو ډزونه شوي، په نتیجه کې ځینې وګړي وژل شوي. آفتاب شیرپاو راتلونکی شپږویشتم آئینی ترمیم هم لانجمن وباله او ده وویل د دغه ترمیمونو په ځای پکار ده د ترهګرۍ د مخنیوي، د ملکي اقتصاد د ښه کولو، بېروزګارۍ ختمولو او ځوانانو له د ښه راتلونکي موقع ورکړی شي.
د ملک کو سیاسی عدم استحکامی ورسرا ورسرا دا دہشتگردے دا امن اغب نہیں دا ملک ترقی نہیں شکولے، معیشت زمونگا ترقی نہیں شکولے. اس خودے حدا پورے خبر راغلا چے زمونگا آغا ملکون آغا مرگری چے چا سوک زمونگا مدد کئی اغویم پخپل ہر یو تقریر کم داوئی چے سو پورے زمونگا خلقو تا تحفظ نہیں مونگا مکی نہیں شکلے چے سو پورے دے ملک سیاسی استقام نی مونگا ستاسو آغا شانتی مدد نشو کولی.
دا غونډه کې اته قراردادونه هم منظوره شو چې پکې اولنی قرارداد چې ګنې په ملک کې د سیاسي اړې ګړې ختم شي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې کار وشي. دویم قرارداد کې ویل شوي دی سوبې تر د بجلی ګټه او د هغې ترڅنګ ټول حقونه هم ورکړی شي. دریم قرارداد کې بیا ویل شوي چې افغانستان سره دې د دې هیواد ورورولۍ په بنیاد ښه تعلق بحال شي، تجارتي لارې دې هم آزاد شي. په نورو قراردادونو کې د بجلی تقسیمونکو نجی ادارو د ختمولو یا د هغې سره د شوي لوزنامو د خلکو خبرولو، د خوراکي شیانو په ګرانۍ د قابو موندلو ترڅنګ په فلسطین کې د جګړې خبره هم وشوه او وغوښتل شو د دغه مسلو د ختمولو لپاره باید ټول یو موټی شي او کار دې پی وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی له حکومت غوښتي دي چې له شخصي او بهرنۍ او طبي پوهنځیو څخه فارغو کسانو ته دي په سرکاري روغتونونو کې د هاوس جاب موقع ورکړي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی عبدالسلام پرون د اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت باید د هغو زده کوونکو د روزنې مخه ونه نیسي. په پاکستان کې چې د طب زده کوونکي 15 کاله تعلیم ترلاسه کړي نو بیا باید یو کال په روغتون کې عملی کار وکړي چې هاوس جاب بلل کیږي. هغه عملی زده کړې د ډاکټر په توګه د کار کولو د اجازتنامې ترلاسه کولو لپاره اړینې وي. د روغتیایي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي د اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیټي جوړه کړې ده، خو زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا اوس مهال د مالی مشکلاتو ښکار ده، نو ځکه په سمدستي ډول د مسالې هواري شونې نه دی. غلام غوس له پېښورا.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شخصي او بهرني هیوادونو د میډیکل کالجونو نه د طب یا ډاکټرۍ زده کوونکو ته د خیبر پښتونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د هاوس جاب ورکولو غوښتنه شوې ده. د پښتونخوا په اسمبلی کې د اکتوبر په 18 نیټه د اسمبلی حکومتي غړي عبدالسلام د پام راګرځونی د لیکلي نوټس د لارې د غوښتنه کړې ده. هغه د پام راګرځونی په دغه لیک کې په مردان کې د باچا خان میډیکل کمپلیکس حواله ورکړی ده چې په یاد روغتون کې هر کال یوازې 50 د طب زده کوونکي ډاکټرانو ته د هاوس جاب په نوم روزنه ورکول کیږي، او د مردان د لوی روغتون په رنګ سرکاري ټولو تدریسي روغتونونو کې د شخصي میډیکل کالجونو نه فارغ شوي ډاکټرانو ته د رسمي روزنې سیټونه نه ورکول کیږي. عبدالسلام په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
یو کال لپاره سکالرشپ باندې ته ملاويږي، چې دومره په ګورنمنټ باندې بوج نه راځي. ګورنمنټ دومره غریب نه وي چې خپل قوم بچو ته د یو کال لپاره سکالرشپ بشوي. سه پرمنټ جاب نه چې پرمنټ جاب دی، دا تعلیم نه محروم کول دي. دا مخکې هم دا چلېدل به اړتیا یو کساري او بچته چا به امبیډنس نه فارغ مشوره ته موجا ملاويده. اسمتانو کډیر کولاو ځای ډیر پکې اخلي د کولیش دان سره اوسو دا په باندې ختم دي.
په جواب کې د سیحت د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت د شخصي میډیکل کالجونو نه د فارغ شویو سلګونو ډاکټرانو په دې ستونزه خبر دی، او حکومت د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
بتلی دی په لکاو روپې لګولې دي، والدینو په خرچې کړې دي، خو هغه په دته چې کم نه په پرایویټ سېکټر کې شي وي او هغه په فارن کې شي وي. نو ان شاء الله تعالی دا به چې مونږه فیسیلیټیټ کو په لټو نه غټه مسله چې کم دا په دې ټیم کې هغه دادا چې یو مونږه پیډ هاوس جاب دی یو ان پیډ دی. پیډ هاوس جاب چې کم دی نو دا کاون کیږي، خو ان پیډ هاوس جاب نه کاون کیږي. نو که زه یو بچی ولېږم هغه التا دا بزر او جاب کې هغه ته سرټیفیکیټ نه ملایي چې سوال چې کم دي نو هغه اکسیپټیبل نه، نو دا هغه اس ټیم ځای کې نو دا هغه باندې موږ کار کوو ان شاء الله تعالی.
د اسمبلی غړی عبدالسلام په سمندستي توګه د شخصي میډیکل کالجونو نه د فارغ شوی ډاکټرانو د دې ستونزې په حل کولو ټینګار وکړو. خود سیحت لپاره د اعلی وزیر سلاکار وویل چې د شخصي میډیکل کالجونو نه فارغ شوی ډاکټران که دوی د هاوس جاب په هدف په سرکاري روغتونونو کې زیکوي، نو د دې لپاره مالی وسایل پکار دي. او اوس مهال مرکز ته د صوبې د حکومت د ورپوري بقایاجاتو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده او په سندستی توګه دا مسله نشي حل کولی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اسرائیل ویلی دی چې پوځیانو په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولي مشر یحیی سنوار وژلې دی. د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس د اکتوبر پر 18 وویل چې 28 کلن سنوار د غزه په جنوب کې وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دی ویلي. سنوار پر اسرائیلو د څه باندې یو کال مخکې ناڅاپي او بېساري برید تراه بلل کیږي. تفصیل د سالم احمد صالح پر رپورٹ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل گاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژنه د اسرائیل د پوځ لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیی سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نوي واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د 28 کلن یحیی سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړۍ حمله تراه وو. هغه بې ساري حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سوه. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل شول چې ډیری یې ولسي وګړي وو او تر 250 ډیر یرغمل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یوه حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هانیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیات چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولی سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دا دی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیوی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ورباندې کوي.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړتیا نو
تاندي هیلي
حکومت
تیر شو خدیری نوستی نه ډیر سې یو کو کال جنا خو له جنا کو دې سکول نو ما هغه کمې دې لکه کم چې وړاندې وو. تان دې هلی د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: په کورمه کې د شینګک اوسیدونکو مقبلو ترمنځ په نښته کې د روغتیایي چارواکو په وینا څلور تنه وژل شوي او اته ژوبل دي. دا نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. دواړو خواوو پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. د پېښور هایکورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیزه جرګهګۍ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د امنیت خرابې وضعې په اړه سپیناوی غوښتی دی. هغې جرګهګۍ پرون په پېښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه. د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي مومند مشال راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له وجې وکیلان، قاضیان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي. پېښور هایکورټ دا اورېدنه تر هغې یوه ورځ وروسته کړې ده چې د صوبې د وکیلانو ټولنې په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړ. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل مشال راډیو ته ویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو 12مې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې د سوداګریزو محدودیتونو له وجې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو کاروبارونه او ژوند اغېزمنېږي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې د ترانسپورټرانو، سوداګرو او ولسی وګړو لپاره قانوني سفري او د دخولې لنډمهالي اسناد لرل لازمي کړي او مالیه زیاتې کړي دي چې ورسره د تورخم او چمن په ګډون پر بیلابیلو لارو دواړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. اسرائیل ویلي دي چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي مشر یحیی سنواری وژلی دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کټس پرون وویل چې سنوار په غزې تړانګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. 28 کلن سنوار پر اسرائیلو د 2023 زیږیز کال د اکتوبر 8مې د حملې طراح بلل کېده. هغه بې ساری برید په فلسطیني تړانګه کې د اسرائیلو د رواني جګړې لامل شو. د خبرونو لنډیز مو اورید. وستونی زی خبرونه مشال راډیو مجلې وخت دی. نن په خبرونه کې د سږ کال د ادبیاتو د نوبل جایزې په اړه معلومات ترکو. ورسته د بنو لیکوال هارون سورانی سره مرکه او د پښتو فلمونو د ستوري او لیکوال امان خبرې اوریدای شي. د خبرونه کوربه نجیبا مرده.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د 2023 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې په اړه معلومات ل لیکوال او شاعر هارون سورانی سره مرکاو د فلم سټار امان د ژوند د کیسې لومړی برخه اوریدل شي. د خبرونه د تازه نجیب امیر وړاندې کوم. په ادبیاتو کې د 2023 میلادي کال نوبل جایزه د جنوبي کوریا لیکوال هان کونګ ته ورکول کیږي. هغه د 1970 کال د نومبر په 8مه د جنوبي کوریا په ګوانګ جو ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د هغې ویجیټیرین یا سبزی خور ناول زیات شهرت موندلی او د انګریزۍ نه پسته نړۍ نورو ژبو ته هم ژباړل شوی دی چې پکې د اردو ژبه هم شامله ده. دا د هغې میرمنې کیسه ده چې له نفسیاتي مسایلو کړیږي او د فامیل له پامه غورځېدلې ده. دا ناول چې په 2016 کال کې له کوریایي ژبې انګریزۍ ته وژباړل شو نو د ادبیاتو د نړۍ یو بل معتبر ایوارډ انټرنیشنل بوکر پرایز یې وګټلو. د نوموړي پلار هان سیوینګ وان هم لیکوال دی او د خپل هیواد په کچه یې نوم د ادبیاتو په څانګه کې ځلولی دی. هانګ کونګ په یونیسی پوهنتون کې کوریایي ادبیات لوستلي او بیا وروسته په 1999 کال کې د امریکا په آیووا پوهنتون کې د لیکوالۍ په نړیوال پروګرام کې شامل شوله. نوموړي د خپل ادبي ژوند پیل له شعر لیکنې کړې او په 1993 کال کې په درې میاشتنۍ مجله ادبیات او ټولنه کې د هغې 15 نظمونه چاپ شول چې یو پکې منې په سیول کې نومیږي. سیول د جنوبي کوریا سرخار دی. په تعقیب یو کال وروسته هغې د لنډو کیسو لیکل پیل کړل او د سیول ښار د شینمون په سرلنۍ ادبي مقابله کې لنډې کیسې جایزه وګټله. په 1995 کال کې د هغې د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه خپره شوه چې د یسو یوه مینه نومېده. د هغې د کیسو دې ټولګې د خلکو پام ځانته واړاوه. په 2001 کال کې د نوموړي بل کتاب چاپ شو چې په سکون سره د ویلو لپاره سندره نومېده. ورپسې د هغې د موسیقۍ یو البم خپور شو. په لومړیو کې هغې نه غوښتل سندرې ووایي، خو د جنوبي کوریا د موزیک یو پیژندل شوی ډایرکټر هان جونګ ریم پر هغې ټینګار وکړ چې په خپله دې سندرې ووایي. د هانګ کونګ انګلیسي ته ژباړل شوی ناول ویجیټیریان یا سبزیخور په 2016 کال کې د نیویارک ټایمز د کتابونو په ارزیابۍ کې په 10 غوره کتابونو کې شامل و. نیویارک ټایمز همدارنګه دا کتاب د 21مې پیړۍ د غوره 100 کتابونو په فهرست کې شامل کړو چې 90 ځای خپل کړو. د نوموړي یو بل کتاب چې سپین کتاب نومېده په 2013 کال کې د انټرنیشنل بوکر پرایز لپاره شارټلیسټ شو. د هانګ کونګ ټول 13 ناولونه او ناولګوټي، دوه د لنډو کیسو کتابونه، دوه د مقالو ټولګي او یوه د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د هانګ کونګ په دوه کتابونو ویجیټیریان او بیبی بودا باندې فلمونه هم جوړ شوی دي. سویډنی اکاډمۍ د 2014 کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د سخ کال د ادبیاتو نوبل جایزه به هانګ کونګ ته ورکول کیږي. هغه د جنوبي کوریا لومړنۍ لیکواله ده چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. په مجموعي توګه چې د 1901 کال راهیسې د نوبل جایزې د ادبیاتو په څانګه کې ورکړل شوي، ټول شمیره 112 ته رسیږي. هانګ کونګ په 43مه میرمن ده چې دا معتبره جایزه ګټي. نوموړي ته به $1,000,000 ورکول کیږي چې 11 میلیونه سویډنۍ کرونه ترې جوړیږي. د هغې ورځې په هیله چې په لر او بر کې یو پښتون لیکوال او شاعر ته هم د سویډن نوبل کمیټې دا معتبره جایزه اعلان کړي. د مشال رادیوي مجلې ته غواکې هارون سورانی د بنو سیمې لیکوال او شاعر دی. نوموړي د پښتو ترڅنګ اردو ادبیات هم لوستلي دي او په دواړو ژبو کې لیکل هم کوي. هغه وایي په دواړو ژبو کې د نثر ترڅنګ شعر هم لیکلی دی. نوموړی په اردو ورځپاڼو کې ادبي کالمونه هم لیکي. هارون سورانی وایي اردو ژبو خلکو ته د پښتو د معاصر ادب د موادو د رسولو هڅه کړې ده. هغه تازه تازه په یو کتاب کار کوي چې په ترس کې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي. ما په همدې پلمه له هارون سورانی سره خبرې کړې دي چې ستاسو په مو ته راګرځو. او تاسو ما واورېده چې تاسو ځینې ترجمې هم کړې دي، افسانې مو ژباړلې ده، مو له پښتو نه اردو ته ژباړلې، کله اردو نه یا نورو ژبو نه پښتو ته ژباړلې دي. د دې کتاب افسانو د دې کوم چاپ کیدونکو کتاب چې په دې اړه کلک معلومات راکړي.
امیر صاحب، لکه مخکې ما څنګه ذکر وکړو نه، چې زه بنیادی طور پر دې نظریه باندې کار کوم چې د پښتنو لیکوالانو افکار، د دوی فکر، د دوی نظر، د دوی سوچ، د دوی صلاحیتونه زور دودانو ته ورپېژنم او په غواړم چې دا په ملکي سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د اردو په حواله باندې یو نیټورک دی، نو هغې ته ورسېږم. نو دا ما چې کوم افسانې ژباړلې دي، دا د پښتو نه ما ژباړلې دي اردو ته، او د کتاب نوم ما ایښود دی افسانې تازیانې. افسانه تازیانه، جی جی.
تاسو د کومو لیکوالو تاسو کیسې انتخاب کړی د پښتو ادب د کومو لیکوالو کیسې مو شامل کړی دي؟
امیر صاحب، دیکھے ما لس افسانه شامل کړی دي.
ها،
چې هغه کې دوه افسانه د مهدی شاه باچا دي او دوه افسانه د اجمل خټک دي، دوه افسانه د قلندر مومند دي، دوه افسانه د زیتون بانو دي، او دوه افسانه د طاهر افریدی دي.
صحیح. نو دا لکه دا خو تاسو چې کوم نمونه ټول یاد کړه، د پښتو افسانه هغه د سر نمونه دي، او حتما د دوی هغه ښې افسانه بس تاسو لاسو ته درغلي وي، تاسو د ادب زده کړې کوئ، نورو ته ادب ښایي. نو کله مو چې انتخاب کاوه، نو سمو ذهن کې و چې داسې افسانه را واخلم چې د اردو ادب هغه خلک ورسره آشنا کما، څه د انتخاب پر مهال مسته ډیر زیات فوقیت ورکاو؟
امیر صاحب په دې کې وزه د یو ډېر ګران او خاغلی ملګري نوم غلم ډاکټر همدرد یوسفزی
bale
مونږ په یو غونډه کې شریکو په اسلام آباد کې ادبی غونډه وه نو هلته ما د خواهش ظاهر کړو چې زه داسې افسانې لکه ترجمه کول غواړم او سو مې انتخاب کړی هم دی
صحیح
نو په دې کې هغوی دا مشوره ما له راکړه چې که صرف دا کسان تاسو وساتئ او نور لکه یو څو کسان زما په دغه کې نور هم وو نو دا به ښایي بس همدا 15 کسان کافی دي نو چونکې د دوی فکر چې کوم دی یو خو زمونږ د ترقی پسندی نه به والو او په وطن پرستۍ باندې به یا په قومیت باندې به ودری وو او په دې دواړو دغه کې مونږ ترقی پسندی والو او که کم پرستی والو په دې کې زه ویم چې د پښتون مقام د پښتنو نه صرف کلتور راځي د دوی مسلې راځي د دوی ستونزې راځي بلکې د انسانیت هم ډېر غټ غټ اقدار چې کوم دي په دې افسانو کې نه صرف راغلي دي بلکې هغه اقدار چې قتل کېږي نو د هغې ذکر هم ډېر ښکلی شوی دی.
هارون سورانی صاحب تاسو نه مخکې هم ځینو لیکوالو د پښتو افسانې اردو ته اړولې ځینو خو یې په اول لاس په اردو کې هم لیکلي تاسو د زیتون بانو ذکر وکړو فکر کوم هغې په خپله هم په اردو کې به هم خپله قیسې لیکلې اسیر منګل صاحب ځینې قیسې اردو ته ژباړلې وې ستاسو معلومات څه دي ستاسو نه وړاندې کومو کومو لیکوالو دا هڅه کړې ده چې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي؟
زما په دغه کې معلوماتو کې اسیر منګل صاحب یو زما خیال دی سلویخت افسانې دا چې کومې دي هغه د کتاب نوم خو به زما هېر شي چې فسانه کوهسار زما خیال دی هغه نوم و افسانه کوهسار داسې نوم یو نو هغه ژباړلې دي دا خو راته معلومې دي او څنګه چې تاسو ذکر وکړو زیتون بانو خو خپله هم لیکلې دي او د دې سره سره د ایاز الله ترغزي کتاب دی نوم به رانه هېر شي خو بلیاس خاکسار زمونږ د بنو یو ځوان ادبه دی لیکوال دی نو هغه ترجمه کړی دی او د دې سره څه داسې نور لکه ماته یا خو به راغلی نه وي مخې ته او یا به داسې چې زما توجه به یې ځان ته راګرځولې نه وي.
طاهر صاحب طاهر افریدی صاحب فکر کوم ناول لیکلی په خپله په اردو کې سعدالله جان برق صاحب په اردو کې ناول لیکلی بلکې سسپنس ډایجست کې د هغوی هغه په آخري صفو کې د برق صاحب یو ناول راغلی و ماخام خټک صاحب لګیا دی د پښتو د ښځینه لیکوالو مخیل نن سبا تاسو چې دا کتاب چاپ کوئ هغه هم په همدې ورځو کې لګیا دی پښتو افسانې اردو ته ژباړې د خزینه لیکوالو کار فکر کوم کار کافی روان دی
انشاءالله انشاءالله دا ښه روان دی او زه وایم چې دا کار چې مخکې بوزو دا ښه دی ځکه چې هو زمونږ کلچر زمونږ کلتور زمونږ تهذیب هغه راوړل مخې ته غواړي یو بل دا چې مونږ ګورو چې اکثر د پښتنو متعلق ځینې ډېر غلط داسې سوچونه نظرونه خلکو را جوړ کړي دي او زه وایم دغه خود ساخته دي داسې نه ده که نه پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر د اعلی اقدار او سختن قوم دی داسې قوم خو نه دی چې هغه چاته سپک شي مونږ خو ډېر درانه او درنو اقدارو خلک یو نو زمونږ دا خیال دی چې دا افسانې او یا دا ناولونه یا زمونږ په دې کې خو زمونږ کلچر پروت دی زمونږ تهذیب پروت دی زمونږ ژوند پروت دی نو که دا مخې ته راشي نو یو دا کلیریټي به هم وشي چې دا خلک چې کوم د پښتنو متعلق بل نظر لري هغه به بدل شي.
صحیح سورانی صاحب تاسو زیاتره خبرې په نثر باندې وشوې او په دې ژباړې کتاب باندې وشوې ستاسو شاعري خو هم په خپل مقام باندې یو ښایسته هڅه ده تاسو ښایسته شاعري کوئ نو د شعر مو څه کتاب چاپ شوی یا د چاپ کولو اراده لرئ؟
زما امیر صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي خو لږ ډېر مخکې چاپ شوي دي یو کتاب خو زه د 2000 کالو هم تقریبا دوه زره یو کې زما لومړی کتاب چاپ شوی و د سرسیل په نوم باندې د نوم سرسیل
سرسیل او دویم کتاب
مقامي تورې دی او زه به دا وایم چې که سړه سیلی د دې کا اسم مکبر جوړ شي نو دا به سرسیل.
صحیح صحیح او دویم
او دویم کتاب زما په 2006 کې چاپ شوی دی پڑھاو په نوم باندې.
صحیح. نو دا خو ډیر کلونه وته لوس خو په کار چې بل کتاب هم چاپ شي.
بالکل. بس په منځ کې لکه تاسو سره مخکې هم یو مرکه کې د کلندر صاحب د کتاب ما ترجمه کړې وه اردو ته صبح دم، په هغې باندې ما ډېر وخت ولګاوه که نه.
صحیح صحیح.
اته نه کاله زما شکم باغې باندې ولګېدل، نو په دې منځ کې ډېر غټ ګیپ راغی.
دا تاسو هغه سباون کتاب د کلندر صاحب چې اردو ته ژباړلی؟
بالکل. سباون چې ما ترجمه کړی دی دغه صبح دم په نوم باندې.
صحیح صحیح. نو اوس تاسو خپله تبازه ده چې کوم خپله شاعري ده بل غن بل مجموعه بل خیره کله چاپ کی؟
ان شاء الله چې بس تیار ده سراب په نوم باندې به ان شاء الله چاپ کوم.
صحیح.
او امید دې ده چې کمپوزینګ هم زه خپل کوم. تیار دی بالکل. خو بس چې خدای را لدا توفیق راکړي چې یو اسمه چاله ورکم ان شاء الله.
صحیح. الله دې بریالی لره په خپلو کارونو کې. مونږ به درنه یو شعر اورو. نو څه راته اورې؟ غزل راته اورې؟
بالکل جی. چې تاسو زه خو بنیادی طور خو غزل لیکم، نو غزل به اوروم ان شاء الله.
نو بس غزل به اورو.
نظم خو دومره نظم خو زما دومره دغه نشته، لکه نظم خو یو بېله دنیا ده او بله دا ده چې د نظم خپل خلک دي، نو د دې وجه نه لکه زیاد زما چې کوم ادغه دی ادا غزل دی.
نو بس تاسو نو بس تاسو غزل واورو. نو څه راته اوروئ سورانی صاحب؟
بس خو دغه دی داسې ورکوټه غوندې دغه به ووایو.
ارشاد.
اچھا. د غزل مطلب ده د رڼا د پلویانو یې تایید کړو. درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا توند سیلی هر سراغ شهید کړو.
ډیر ښه.
درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا توند سیلی هر سراغ شهید کړو.
واه.
نن مې بل خلی ته وکتل په مینا.
واه. ډیر.
نن مې بل خلی ته وکتل په مینا ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو.
ځان مې پریښو په رقیب باندې مې عید کړو.
رقیب باندې مې عید کړو. نو نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله. نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله که تایید کوو که چا به مې تردید کړو.
ډېر ښایسته.
نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله که تایید کوو که چا به مې تردید کړو او په بلها ښکلو مې وویشله مینه.
یو جهان لدی خوگو می مستفید کرو.
او نو نو انتظار به می کولو. نو نو انتظار به می کولو ستا د لوز به پخپل ما تجدید کرو.
ډیر ښایسته.
او د گلشن خاموشی هم ساتی نظر کې.
واه.
د گلشن خاموشی هم ساتی نظر کې د باغوان په باغوانۍ مو که تنقید کړو.
ډیر ښایسته.
او د جدت په نشه مسته ابهام گویا. د جدت په نشه مسته ابهام گویا خپل پیغام دې د عوامو نه بعید کړو.
ډیر ښایسته.
او چې د کوم یو پیر گدی ته به هم غل شوم. چې د کوم یو پیر گدی ته به هم غل شوم د هغه به مې هارون ځان مرید کړو.
واه 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 واه. ډیر ښایسته هارون سورانی صاحب. ډیر
ښکلی
شاعري مو ده او ستاسو په ژباړې هم خبرې وشوې. ستاسو په شاعرۍ هم تاسو چې دا په اخبارونو کې لیکل کوئ، پخوا خو تاسو په اردو اخبارونو کې هم لیکل کول، اوس په پښتو کې هم لیکل کوئ، په وحدت کې چې ستاسو کوم کالم راځي په دې کې هم ادبي او تنقیدي لیکنې وي، څه خپروئ په دې کې؟
په دې کې امیر صاحب ما کوشش دا کړی دی چې یو خو مونږ چې کوم عام د خلکو ملګرو د شاعرانو ادیبانو کالمونه ګورو یا مضامین ګورو، نو اکثر د ژوند او فن په حواله باندې یا د چا کتاب په حواله تبصره ای، نو په دې کې ما یو دا ځانګړتیا ستلې ده چې زه د یو شاعر کتاب یا کلام یا د هغه په فن چې کله خبره کوم، نو د هغه په شاعرۍ کې سیو خاص نقطه رو باسم چې هغه د تنقید په هغه دغه کې راځي. لکه د مثال په توګه تاسو د مخام خټک صاحب ذکر وکړو کنه,
بله بله,
او زما چې را روان کوم دغه دی لیک دی هغه د مخام خټک صاحب د غزل په حواله دی,
صحیح,
او هغه کې ما د جدیدیت چې کوم رنگونه دي هغه ما تلاش کړي دي. نو لیک زما داسې چې اوس چې زه کوم موضوع تلاش کوم په دغه کې د چا په شاعرۍ کې, نو په سر کې د تمهید په توګه د هغه اصطلاح لږ تعریف او داسې وضاحت وکم, او د هغې نه پس بیا د هغه شاعر د کلام نمونه راوالم او په مختلفو حوالو چې کوم د اشعار دغه نو هغه راوالم او د نمونه په توګه. لکه غټه خبره دا ده چې مونږ چې دا تحقیق کومه لاره ده, په دې لاره که مونږ تنقیدي نظر واچو نو زمونږ د ادیبان او شاعران دا ډېر د غټو خوبیو سختن دي او ډېر د فن باریک باریک نقطې د دوی په شاعرۍ کې د کلام کې موجودې دي, خو رابرسیره کول غواړي.
صحیح, بالکل رابرسیره کول غواړي. او هارون سورانی غوندې ځوانان چې وي نو دا غمی به رابرسیره کوي. تاسو نه ډېره مننه هارون سورانی صاحب, مینه موکړه, ښه ډېره موکړه, کور مو ودان, ژوندي اوسه.
الله مو خوشاله را امیر صاحب, ستاسو ډیره مننه چې معلومه وخت راکو, او زه ستاسو ډیره مننه کوم د زړه د تل نه, خوشاله اوسئ.
لیکوال شاعر او ژباړن هارون سورانی چې د خپلو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات راکول. اوس ورزو فلمی نړۍ ته او د فلم ستوري امان له ژوند او کار سره آشنا کیږو. امان وایي که قسمت ورسره یاري کړې وای نو دا ویاړ به دغه په برخه و چې د پښتو په لومړني ګڼل کېدونکي فلم یوسف خان شیربانو کې به د هیرو رول لوبولی وای. که څه هم امان وروسته په ډیرو پښتو او د نورو ژبو په کامیابو فلمونو کې کار وکړو او ولس یې کارم خوښ که, خو امان څو کاله وړاندې یو کتاب ولیکه چې نوم یې دی می ایک فلاپ هیرو, لیکن اوس دی یو بل کتاب تر لاس لاندې لري. ما د پاکستان د پښتو فلم انډسټری د دې لوی ستوري سره په تفصیل خبرې کړي چې د مجلې په یوه ګڼه کې نشي راتلی, نو په برخو باندې ویشم. اوله برخه به تاسو دلته واورئ. امان خان ستړي مشه, په خیر اغلې.
تاسو ستړي مشه, په خیر.
ډیر مننه
امان, الله به تاسو ته خدای مې خوشحال ساته, راز بیماری نه خدای مې خوشحال ساته هم سره.
ډیر مننه, تاسو دم خدای پاک ژوند لري. امان خان یو لوی فلمی کیریئر تاسو تر شا لري, تاسو په برخه ډیر کارونه دي, خو درته وای چې نن سبا چرته ژوند کوي او بس ریټایرډ یې, یعنی فلمونو کې اوس کار نه کوي, نن سبا چرته؟
دا تاسو اول خو تاسو مشهور یم, دا تاسو پروګرام پروګ نه دا کوي مشال ریډیو, نو ډیره مننه. ما شاید صاحب سچے تم کے ذکر کرے کہ نہ یوزل منو کہ اگی ما انٹرویو ریکارڈ کولا, نو اگر پروڈوسر ما علم کے اضافہ ہو کرے کہ من حسین کے علا کے ما سٹارٹ چیز ہے دا زر سو سٹوڈنٹ ہو بنا, نو من با کالیج طرف نہ تلو سو یا وقت با یو پروگرام کے دو ریڈیو میگزین پروگرام دا سے با ڈراما دا سے وغیرہ تقریباً 20-25 منٹ یا 35 منٹ پروگرام بو, نو دا آ وقت مطلب دا ریڈیو سرا بیا چسو منگ فلم تر لو ٹیلی ویژن وغیرہ نو چھتا ٹائم ملا وی دو کنا, نو دا ڈیری مجھے بعد ایف ایم والا اگا ریکارڈ کولو نو اگا مات ویلو وی امان خان زتا تاستا پتا یا نی پتا, لیکن زتاستا یو خبری جزی پویاما چه تاسو ریڈیو تا ٹائم نیور کئی, ریڈیو افادیت اس ہم اگر سے قائم دائم دیکھنا, اگر ما تا ویلو جے امریکا پریزیڈنٹ ونس بند کړه ونس بند یا داسې ضرور پټ ریڈیو باندې ماته ایڈریس کوي چې مطلب دیٹ از کمپلسری اور دغه چې یعنی ٹیلیویژن ته دور آگی دغه پریفرنس نه ورکوي هغه نیوز وغیرہ چلی کنه لیکن باقاعدہ ریڈیو باندې نو ما یار دا خو ما دا پر مطلب ډیر معلومات معلومات خبره ده وکړه پوښه نو نا کسی کی کیسه روتا نو ریڈیو خپل هم مطلب افادیت ہے اوسم خلق اوری ډیر شوق سره اوری دا تاسو سوال جواب دو مانا مختصر وے کم کنا
منن منن
کیریئر خو تاسو ته پتا چې را یو لایف وو تیر شو پنځوس کاله نصیبام شو سو چې موږ مطلب د فلم ټلویزیون سټیج پوښلې سره وابسته یو خو موږ بس دا ریټایرمنٹ لیفټ تاسو استعمال کو کنه نو اکثر خلک تپوسو کوي چې څنګه ریټایرمنٹ لیفټ تیروي تاسو مایل خبره وره زه ګورنمنٹ ملازم نیم نه چې ته پرایویټ ادارې کې کار کوم پوښې چې زه مطلب یا بینک کې چاګی نه زه مطلب دغه والم ڈیر خل دا سے والی کا نا ریٹائرمنٹ یک مشغیتا رقم ملاو شے لگی یک مشغیتا رقم ملاو شے نمائل سو دا نیم گورنمنٹ پی ایمپلائی چی مطلب ریٹائرڈ ما زر ریٹائرڈ نیم خو مونگا دا سے حالا سر دو چاریو چی انٹائرلی مطلب فلم بزنس فلم میکنگ دا سے ڈاؤن فال ورتا ہوا ہے زوال ورتا ہوا ہے پوچھے راگل ہے آغا سٹوڈیوز چا کم مطلب مطلب آئی ڈونٹ نو چتا چتا سٹوڈیو تا تلی ہو کنی آٹھ نو فلور کو آغا نہیں ہے تلی کنی نو آٹھ نو فلور کے لگا تھا چھوٹے ہیچی دو نو دا پوزیشن دے فر لاس فیو ایئرز کا نا چھ آگا سوائے یو اسٹوڈیو نہ نیو اسٹوڈیو لاہور کے باقی اسٹوڈیوز چیری آگے نا ویئر ہاؤس سے جوڑ دی گودامو نہ جوڑ دی سڑے حیران سے چیتل تھا کہ منگ تب وہ ٹائم نہ ملے ہوئے دو اس پکے ٹرکوں نہ ولاڑ دی خل ٹرکوں نے تو بوریا نے اچھائی بوریا نے کھزائی نو دا پوزیشن تھا اگر آگ لو
فلم کا نا
شان مطلب الیکٹرانک میڈیم چی دا اغم مطلب دے جی خون مزا نشتا کنا
دا و فلم ستوري امان چې د مرکې اوله برخه دلته ختم شوه پر اتلونکو خبرونو کې بعد نو موري د دې خوندور مرکې نورې برخه هم د توړاندې کو اوس ته مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي ته خدای په امان د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکې
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو خو آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
داہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے